یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه ده چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو په خاص توګه داعش ته وسلې لېږدوي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جایم پاته ورسیږي باید له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ونیسي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. له جمهور ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکز چې پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په ترڅ کې د خپل مسؤلیت پوره کړي. د پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د خبرونو تفصیل. له جمهور ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکز چې پلاوی د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دغه پلاوی و غړي محیودین مهدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. ویل کېږي چې دغه خبرې له اتو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي او بخې له اتلسو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. د افغانستان جمهور ریاست د دغو خبرو په اړه زیاتې څرګندونې نه کوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیرا یوسف زاده د سمنګان د نوي والی د کار د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بخت د لرې کړی شوي والی عطا محمد نور د لانجې په اړه د له جمعیت اسلامي سره خبرې روانې دي او دغه لانجه به هم ډیر ژر هواره شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې دغه راز د جمعیت اسلامي هغه ادار رد کړ چې ویلي و د سمنګان والی عبدالکریم خدام له حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پخوانی قومندان د طالبانو په کمین کې وژل شوی. دا خبره پرون ماښام د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د جنرال دوستم د قومندان عبدالجلیل نومېده او په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسی پاڅونونو په لیکو کې یو ځای شوی و. د پیښې پرون مازدیګر مهال د غزمې په مهال د باشیکو دښتې ته نژدې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د جنرال دوستم د دغه قومندان موټر هم سوځولی دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي موټر او یو بارلون کې موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار شوې. د هرات ولایت د امنی قومندان ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې چې ټول د مسافرلونکي موټر سورلۍ ده، څلور ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. پیښه هغه وخت وشوه چې مسافرلونکي موټر د سړک غاړې ته له یوه درول شوي بارلونکي موټر سره ټکر وکړ. د پاکستان صدر اعظم شهید خاقان عباسی وای نړۍ د له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په خپل هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کولو په ترڅ کې خپلې ژمنې پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم د دفتر لخوا په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې هیواد صدر اعظم د سیشن بی په ورځ د مرکزي حکومت د کابینې په غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع هم مفصلې خبرې وکړي. که څه هم تېره اونۍ په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون میاشتې تر پایه په غځولو غور کوي، خو د صدر اعظم خاقانی دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان څخه بیرته ستنېدونکي راجستر شوي افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه په بېلابېلو سپارښتنو غور کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو د اوسېدو موده د یوې میاشتې لپاره او بیا وروسته هم د فبروري په لومړۍ نیټه دا موده دوه میاشتې نوره وغځوله. پاکستان چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته اعلان وکړ چې د مالی پریکړو خاصې ډلې پریکړه کړې چې سمدستي د خړ لیست په نوم دغه لیست د پاکستان د ور شاملولو په خاطر د امریکا د پریکړې په اړه کوم عمل ونه کړي. پاکستاني چارواکو اندېښنه درلوده چې په دې لیست کې شاملېدل به په دغه هیواد ته درانه اقتصادي تاوانونه واړوي او د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په همدې ارتباط پاکستاني چارواکو له حافظ سعید سره په تړلو خیریه مؤسسو ممنوعیت اعلان کړ. حافظ سعید په 2009 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې چې 168 کسان ووژل شول تورن دی. د مالي اقدام د ډلې غړي روان اونۍ په پاریس کې سره ګوري. د راپورونو په اساس بریتانیا، فرانسه او جرمني د امریکا له پریکړې هرکلی کوي، خو چین، روسیه او ترکیه د پاکستان پر د امریکا لدی عمل سره مخالفت ښودلی دی. خو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤول وویل دا نشي تاییدولی چې د پیسو په تور لیست کې د پاکستان شاملول د ځنډیدلی وي. دغه مقام ویلي د مالي اقدام د ډلې بحثونه پټ ساتل کیږي. او د شمالي کوریا چارواکو د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د خبرو په خاطر جوړ شوی پروګرام تر پایل یوازې څو شیبې مخکې لغوه کړل. تمه وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ خور په جنوبي کوریا کې د روانو ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال له مایک پنس سره وګوري. د مایک پنس دفتر رئیس نیک ازر ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو غوښتل مایک پنس په خبرو کې لږ نرمښت ښکاره کړي، خو چې کله ښاغلی پنس په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه وغږېد، د شمالي کوریا استازي ووتل او یا ښایي هغوی د خبرو په اړه له رښتیا زړه نه وښه کړی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ونیسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر غوره لاره دا ده چې د امریکا پر ځای باید طالبان بین الافغاني خبرو ته مخه کړي.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږي د دې په جیب ملت ته رجوع کړي، دې قومي مشرانو ته رجوع کړي.
دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بللې چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو په خاص ډول داعش ته وسلې لیږدوي. د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورو او دا هم اورئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه خپره کړې دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپایې 0296 او اف ام 100.15 د افغانستان په لویو ښارونو ټوله سیمه کې په صفه ډول اوریدلی شي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ویلي چې طالبانو سره د سولې لخوا افغان حکومت دی نه امریکا. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر ټولو غوره لاره امریکا ته د طالبانو لخوا د لیک لیکدل نه بلکې بین الافغاني خبرې اترې دي. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق راغون کړی دی او همدا شیبه را سره په استودیو کې دی. شفق سره مهرباني وکړئ.
سلام. امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبراتورو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجې کړي او ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پورس په خپل تازه سرګندونو کې ویلي ک وسلوال طالبان سولې غوړي باید د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستان ډان ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د سولې د خبراتورو د پای لپاره وسلوال طالبان باید په افغانستان کې خپل حمله بند کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اصلي حل لاره ده او د په خبره وسلوالو طالبانو باید امریکا ته نه بلکې افغان ملت ته د سولې په اړه لیک استولې وای.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږه د دې په جیبه ملت ته رجوع کړي و، د قومي مشرانو ته به رجوع کړي و. همدا خط به قومي سپینګیرو او علما او ولایتي شورا او د افغانستان سیاسینو او حکومت ته نه لیږه، خو د افغانستان ملت ته به لیږه، چې د افغانستان ملت د سولې په اړوند منځګړیتوب کړي. من آماده یم.
څه موده مخکې د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو څخه طالبانو په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دلی کې چې د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد له خوا خپور شوی و، له افغان حکومت سره د سولې په اړه اشاره نه وه شوې. طالبانو په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو څخه وروسته، کله چې افغان حکومت وویل له دې وروسته سوله د جګړې په میدان کې لټوي، امریکا ته د سولې په اړه لیک واستاوه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د امریکا د دې نوي دریس په ځواب کې نن ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید له افغان حکومت سره چې د ده په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او یا هم د سپیدار مانی نظر واخلو، خو تر اوسه نه یو بریالی شوی. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر غني د مرستیال ویان دواخان مینپال له قوله لیکلي چې جګړه طالبانو پیل کړي او که هغوی غواړي سوله وکړي باید روان جنگ ودروي.
له نسیم شفق مو اوریدل چې امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي، باید له افغانستان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکا حکومت ته لیک استولی او د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان له حکومت سره نه، بلکې د امریکا له حکومت سره. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې اصلا د خبرو اترو پروسه باید له افغان حکومت سره وشي، او طالبان د دې پر ځای چې امریکا ته لیک واستوي باید بین الافغاني خبرو ته کښېني. د همدې موضوع د څیړلو لپاره د نړیوالو چارو کارپو ښاغلی انتظار خادم د تلیفون په لیکه له موږ سره دی. خادم صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د امریکا دا دریس د افغان حکومت له دریس او لاین سره یو دی، یعنی په دې معنی چې د سولې په مسئله کې یا له طالبانو سره د خبرو په مسئله کې د واشنګټن او کابل دریس یو شان دی، او دا لګونې د افغانستان حکومت دریس هم پیاوړی کوي که څنګه؟
طالبان پوهېږي چې د همدارنګ د پاکستان کمزوري دي، باعث ګرځېدلی شي چې هم په سیاست په ډګر کې، هم د مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې طالبان ماته وخوري. زه باور لرم چې ولس کال طالبانو مقاومت وکړه او فکر کوم چې اوس هم مقاومت کوي، مګر دا چې د افغانستان په صلح او ثبات کې څوک مؤثر رول لوبولی شي یا حد اقل هغه اړخ چې دوی سره باید خبرې وکړي او خبرې اغېز لري، هغه امریکا ده. دغه لیک چې طالبانو وسولې دی یا هم اعلان ښودلې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، فکر کوم چې دا په خپل ځای باندې نیک قدم دی. مګر کله چې نیکولسن او یا هم ټرمپ دا خبر کوي چې دم ګړی اوس د مذاکرات وخت دی، موږ باید صلح او ثبات او د طالبانو سره خبره باید د میدان کې وګورو، دا په خپل ذات کې یو ډول افراطي نظر دی. معنا دا ده چې د صلحې د راتګ لپاره باید هغه ممکنې لارې ولټول شي چې هغه د صلحې د راتګ لپاره مومد او همکاري تمامېدلی شي. اولس کال چې کله جګړه کېږي، حتما د ټول اړخونو ترمنځ سوی تفاهمات پیدا کېږي، ټول اړخونه غلطۍ کوي، ټول اړخونه د یو بل ځوانې باندې له غفلته له جهالت کار اخلي. نو کله که موږ د اولسو کالو جګړه پای ته رسو، نو موږ مجبور چې هر هغه تکتیک وکړو چې هغه صلح راوصله شي. کله چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د فکر توحید او کله په خپل ذات کې د افغانستان د صلح د راتګ لپاره یو خزیر دی، مګر دا لازم نه ده چې یا امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د صلح د راتګ لپاره د مذاکرات د آغاز لپاره خپلې دروازې د طالبانو پر مخ باندې وتړي. زه باور لرم چې طالبانو خپل اشتباهات لرل، هغوی غلطۍ نه کړې دي، هغوی دغه شرط چې ګواکې په افغانستان کې چې امریکایي وي موږ صلح نه کوو، مذاکرات نه کوو، زړه نه څه نه کوو. په خپل ذات کې هر هغه څوک چې یا یې د صلح خبرې پاتې کولې او یا هم متوقفه کولې، وایي کله چې تاسې د افغانستان جګړه وینئ، دا جګړه کېدای شي چې د کولمبیا په شان باندې 500 کال ته وغځېږي، بلاخره به دا دواړه طرفونه صلح ته کښېني. نو کله که د صلح مزاج زموږ په وینه کې ګډ وي، موږ مجبور یو چې دا خبرې په نیک کال باندې وکړو.
خادم صاحب وبخی، یعنی ستاسو په نظر باندې کچیرته د ټرمپ یا د واشنگټن دریس لږ غوندې یعنی تند وي د سولې په اړه خبرو کې یا په جګړه زیات ټینګار کوي، خو دا خو د تقریبا لس دولس کال راهیسې حتی پخوانی ولسمشر هم طالبانو سره د خبرو رقم وړاندیزونه کړي وو، فکر نه کوي چې طالبان طالبان هم د زینو کتونکو په باور باندې خپلواک نو د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې او یو ډول سرقم چې په تور لګیږي چې پاکستان یې ترشا ده نو له امریکا سره په خبرو کې شاید دوی زیات امتیازات وغوړي. دا مسله څومره مطرح ده؟
ګوري په سیاست کې خاص کر د تلسی په مذاکرات کې یو سیاسي ثلاثه چې په عراق کې پولیس یا متزلزل او مطبق ورته وي چې هر سهار او هر ماښام په لیدې شي ځکه چې زما ورېدل چې طالب او القاعده کې فرق شته. چې سیر چې د کالیفورنیا سناتورونه چې موږ باید طالبان سره خبرې وکړو هم د سلسله ټول خبرې وکړي نه باور لرم چې په خاطر ټرمپ د امریکا په نفس کې هغه تمایل موجود او غینتاف موجود خو کله چې تاسو د طالبان سره ځي باور لرم چې سلګونه داسې بیږي چې تاسو باندې کولای شئ اصلا دوی د صلح ته نه راتګ برخه کې تور جوړول ځینې ځان دغه د ځای په لوی لاس باندې ودرېږي. مګر اوس حالات دې ته مده شوي دي چې طالبان حتما باید صلح وکړي. که صلح وکړي نو د پخوا په پتله باندې دې زیاتوالی لیدلی شي. مثلا د پاکستان د ملاتړ یا کمزوري کېدل یا دوی ته ځنا خبر کول په خپل ذات کې طالبان ته مجبورې دي باید صلح وکړي. کله چې تاسو د صلح د مذاکرات خبره کوي دا واقعي بینانه حرکت دي. هر اړخ د لوی امتیازاتو د لوی امتیازاتو په خاطر باندې لوړ لوړ شتوره تي مثلا په اساسي قانون کې تغییر اول مثلا امریکا له افغانستان وتل دا په کار کې د افغانستان حکومت یا د نړیوال ټولنې تاسو چې کوم په دغه وسیلې کې د څه ډول کې تر کوم چې دا غوښتل چې اصلا خپل په حال کې په دې د منطق مالګه کومه ده ولې ظاهرا شروعي دا خپل منطق پر بنیاد باندې یو بل څه بل څه لاره وایي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د طالبانو د سولې د پیشنهاد پر وړاندې د امریکا د عکس العمل په باب موچوي. طالبان باید د سولې لپاره جګړه پای ته ورسوي او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو ښاغلي انتظار خادم څرګندونې واورېدې.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځای وبلله چې ګواکې نامعلومې الوتکه وسلوالو او په خاصه توګه داعش ډلې ته وسلې لیږدوي. د دې وزارت وان دولت وزیر وایي که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو خدای چې له ټولو سره یې شریک کړي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له امریکا د هغه اوازو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ګواکې نامعلومې الوتکه داعش ډلې ته وسلې انتقالوي. دا موضوع محمد حدیث پردیس څېړلې ده او همدا شی برا سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه د سره تازه جزئیات شریکوي.
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو سعودي رادیو محترم اوریدونکو ته. که څه هم د نامعلومو هلیکوپټرو له لوري په افغانستان کې د وسلو د لیږد دا تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې روسیه په دې برخه کې له امریکا د وضاحت غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د روسیې اندېښنې بې ځایه بولي، وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اسنادو د موجودیت پرته باید خدای چې غیر مسولانه څرګندونی ونه شي.
موږ په قطعي توګه په افغانستان کې ډیره څېړنه وکړه، ډیر مو په دې پسې وګرځېدلو چې داسې یو څو سند پیدا کړو چې په رښتیا باندې کوم هلیکوپټر راغلی وي او وسلې ورکړي وي. دا شایعات دي، تر اوسه پورې موږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه موږ خپل کوم سند پیدا کړی دی. دا خبره زه کاملا را دوم که څوک اسناد لري کولای شي چې د سند لمخې د افغانستان سره شریکی کی.
تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته له امریکا څخه د ورته اوازو په اړه د ځواب غوښتنه کړې ده. د ښاغلي لافروف په خبره امریکا باید د هغو اوازو په اړه چې د افغانستان په شمال کې نامعلومې هلیکوپټرې وسلوالو په خاصه توګه داعش ته وسلې او نور توکي لیږدوي واضح ځواب ورکړي. لافروف همداراز ویلي چې ورته اوازې په کراتو د افغان سیمه ییزو مسؤلینو لخوا راپورته شوې دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو او په کابل کې د امریکا سفارت د روسي دغه تازه اندېخنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس خبري اعلان ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر وړاندې جګړې ته ژمن دي او په دې برخه کې هر ورځ مبارزه کوي او کومې داوي چې مطرح کیږي هغه قانوني اساس به بنسټ دي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردیس موردل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېخنه بې ځایه بولي چې وایي نامعلوم الوتکه وسلوالو په خاصتو غدایش ډلې ته وسلې لیکدوي. دفاع وزارت وان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو خده چې لټول سره شریک کړي. اوس هم له ناجي صاحبۍ څخه د نورو اقتصادي خبرونه اورو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په تورخم کې د افغان سوداګرو بروړونکو موټر له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزین نن آزاد راډیو ته ویل په تورخم کې د محل سلګونه سوداګریز بروړونکو موټر بند پاتې دي.
دغه اموال چې راغلي اوس ګمرک د تخلیم امکانات نه لري. په سرحدي ګمرک کې دې ته باید اجازه ورکړي تر جلال آباد پورې راشي. د بل طرف ته د دې مخې چې حالي لارې دي د تورخم په پاکستان ته دلته هم په فساد ته خلک پیسې اخلي.
نوموړي وویل د مشرانو جرګې له رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي او هیله من دي چې دا ستونزه به هواره شي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په پکتیا ولایت کې د آنلاین سوداګرۍ لپاره یو نوی دفتر پرانیستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په پرانیستل کېدو سره به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. د مالي خدماتو دغه اداره پلان لري چې افغان سوداګر په نورو هیوادونو کې هم آنلاین سوداګري وکړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 1500 کیلوې بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1600 او 1 لیټر ډیزل په 1600 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ زلس پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زریرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1410 افغانۍ.
د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه مول ناجیه صاحبۍ اوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع. اسلام آباد وی د واشنگتن لخوا د ترستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشتو لپاره وزندول شول. د دې موضوع جزئیات سلطان محمد سرور راټول کړی دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل څارونکې نړیوالې ادارې فیصله وکړه چې د امریکا د هغه اقدام په هکله چې غواړي پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي اوس مهال غبرګون نه څرګندوي. په دغه لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافی اقدامات نه کوي. پاکستانی چارواکي ویر لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او سخت ځلې کوي چې مخه ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې په یو شمیر خیریه مؤسسو چې یو توندلاري مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. تیره اونۍ بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 1668 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي هیوادونه روانه اونۍ په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا د غوښتنې سره سم چې برتانیا، فرانسا او جرمني هم ملاتړ کوي د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د پاکستان زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په حق له اجماع رامنځته نشو. خغلی آصف وویل چې د تروریستي سازمانونو د تمویل د چارو د څارنې ادارې فیصله وکړه چې پاکستان ته درې میاشتې نور وخت هم ورکړي او د دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګه به په راتلونکي جون میاشت کې د دغه موضوع په هکله یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ له خپلو هغو ملګرو چې مرسته وکړه مننه کوو، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو ویلي چې چین، ترکیه او روسیه چې ټول دغه هیوادونه د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي دي، د پاکستان خلاف د واشنگتن د اقدام مخه نیولې. دوه نورو پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل خلوردو پروزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي زده کړې کوي. د دغه روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې اوس نویو سرتیرو ته د وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له لیزري وسلو او دوربینونو څخه په استفادې خونړۍ حمله کړې دي. له کندهار په من همکار محمد صادق رختینه رپورٹ لري.
جواب جواب په مرکز دادا لاندې ضربه ضربه کوته فخبر
د ملي اردو تازه نفس زرتيري د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کړی. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو د سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان وشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوخت دي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما ایجاد داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتوی چې دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خو په تمریناتو بخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتوی چې دلته د څوونی لپاره نظریه او عملی زده کړی او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل ترغلی د 15 هفتو د درس لپاره پنځه هفتې په تېرېدو کې دي، درې هفتې مو درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو، کوم استادانو چې موږ ته زده کړه رکړې ده او درسونه رکړي دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفه ته خپله موږ دا طلب راغلي یو خام هم شوق هم دی او هم پوهېږي د وطن حالات هم خراب دی. سمون خپل املا ونه تړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سمون لا وته یو موږ ته وایي دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کینې کړه موږ ته هر هغه امکانات سمون تراکړه سمون تراکې موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو په خپل مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په مخ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې له خوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې.
د افغانستان په جنوب کې په 215 متل قلوردو کې په سرتیرو باندې د زده کړو او د لیزرو او وسلو او د دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې لپاره د هغوی د مهارتونو د زده کړې پړمو له صادق رښتینی اوریدل. او سم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل چاپ رسپانو څخه خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سمنګانو د ولایت په اړه د پردې تر شا د جمعیت او حکومت ترمنځ په شوي معاملې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې حکومت نویو معاملو ته مخه کړه تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سمنګانو د ولایت په بدل کې د دې ولایت پخواني والی ته د سولې د عالي شورا د مرستیالۍ څوکۍ ورکړل شوې ده. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې د دې ترڅنګ په اروپایي هیوادونو کې ترکمن قوم ته یو سفارت هم منل شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلی چې همدا معاملې لامل شوی چې د سمنګانو پخوانی ولی عبدالکریم خدام خپل دند پرې خوده او د مرکزی حکومت امر یې ومانه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې د حکومت دغه ډول معاملې به یو شمیر زورواکو ته زمینه برابره کړي چې د مرکزی حکومت د پرېکړو په وړاندې مقاومت وکړي او خپل ځای په حکومت کې وساتي. د سرمقالی لیکوال د مطلب په اخر کې لیکلي چې حکومتي مشران فکر کوي چې د یو بحران مخه په بل بحران نیولې شي، خو حقیقت دا دی چې یو بحران په بل بحران نشي حل کېدی، بلکې د بحرانونو د راپورته کېدو سبب کیږي. مسیر خپلواک ورسپانه هم یادی موضوع ته اشاره کوي او لیکي چې د والیانو تبدیلی لکاره ګوخه کول او ګومارل د ولسمشر قانوني صلاحیت او عادي چاره ده چې باید للانجی پرته ترسره شي. خو د سرمقالی د لیکوال په باور د سمنګانو د پخوانی ولی سره د حکومت پټه معامله د یو نوي دود د بنسټ لامل ګرځي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې لدی وروسته که حکومت هر دولتي مامور له دندې لري کوي، هغه به مقاومت کوي او د حکومت پریکړه به نه مني. حکومت به خبري ورسره کوي او وروسته به بل څوکۍ ورکوي چې دا هر څه د قانون خلاف عمل دی. د سرمقالی لیکوال د مطلب په اخر کې وړاندیز کوي چې حکومتي مشران باید د خپل واک لپاره قانون او حکومتولي مسخره نه کړي او په وینای چې په کار د نور دا ډول لوبي ودرول شي او هر څه د قانون سره سم مختلاړ شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د سمنګانو پخوانی والی نوی والی ته څوکۍ پرې خوده. په مطلب کې که څه هم د سمنګانو د پخوانی والی عبدالکریم خدام د نوې دندې په اړه سندې لیکل شوي، خو لیکل شوي چې نوی والی په داسې حال کې خپلې دندې ته معرفي شو چې په ایبک ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې مخکخه خزي ونیس پروګرام اوري، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بشري حقوقو څارنې ډلې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې په ورستیو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت او د امریکا د پوز د یوې ګډې پلټنې غوښتنه کړې ده. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې شل ملکي وګړي وژلي دي. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکچي پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. دغه پلاوی وغړي محیودین مهدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبرې نتیجه ورکړي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي او یو بار لونکي موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې ده. د پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. او پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې په خړ لیست کې وبخې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخه خزو خبرونه د لړۍ په دوام دی. یو بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونه تازه خرغه لاس توایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومان لپاره خدمت کاو، خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه د خزو اړوند وضعیت ته ځانګړې کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. نوروز خیل سب کتا سي خپل ځان معرفي کوي، نو لکم زی به پیلوي
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکي همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل نیکه هیله وړاندې کوم. او استاسو له بلنه مننه ډیر زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړی، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم، او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده چې اکثریت غړي ښځینه دي، او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا په خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه، او دا چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د ښځو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوي تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر د درې څلور کال کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و، چې هغه د هغه د اطلاع رسنۍ البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا تر هم له موږ سره ده. په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي او بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ډېر د ښځو وضعیت سره سره کار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې تر ډېره بشکا د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سرو کار لري، په دې برخه کې له کار سره څومره آشنایي لرئ، څومره خوند ترې اخلئ، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه له هغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو په چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، درې کاله د معاونې په صفت باندې وم، د مرستیال البته دا یو کال کېږي چې د رئیسي په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره د ښځو مشکلاتو سره سره کار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېر ستونزمن حالت کې ځوان کوي. البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیسته که بیا د حل کېدو لپاره هڅه هم کوئ کړی مو دي؟
تمام، کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو، تبان چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو، چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه هم دا چې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې دي داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغه باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي، چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چراسو د مشکلات هم راوړي دي، مرجع او مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بیرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بیرته هم له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغییرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي، همیشه د موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعاً فرق راغلی وي، تغییر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال د تاوتریخوالی زیات شوی دی، په ځای چې کم شي، دا علت په څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څارئ؟
بله، بدبختانه چې موږ اڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کړي، یا د اقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضي ولسوالیو کې یا بعضي ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لري پرتې سیمې دي او ناامن دي، هلته د حکومت دغه کم ده. حکومت البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی سرایي محکمې سوی دي، چې له دې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او د موږ میرمنې یا د موږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپل هڅه هم به کوو دا چې څونه موافقه کیږو انشاءالله دا به نو بیا ورسي.
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅې کوئ په داسې یو ارګان، داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي، داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچا ټیټه ده او کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت پاړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ تاسو خپل تاوتریخوالي سره مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندي کې په یو ډول
نه دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپل مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوی انشاءالله ټول په یو ښه او آرامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت ناوخت برخه اخلم ډېره تاسو غلي وي هغه علت څه وي
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول خبروي
هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي به خپلې چارې خو مخته بي
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تاریخواله بد نظر نشته دغه موضوعات
په اړه نه
اوردونکو ته ورزو مخکې مو چشميري ورته بیان کړی وي اتمن د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوي دي پخت نې بلری پکتیکا ته زو لمړی اوردونکو اخلو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
شکر دا خیر زنه سب سره جوړه خیره ته هم ګرام شدی
ډیر مننه مونږ خو یو ځان درته معرفي کړو ورور
نن متی الله جان پکتیکا ولای سره دوه سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خوځو د وضعیت پاړه به هم لګ ډیر راته وغږیږي د مشرانو جرګې د خوځو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خوځو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم دې پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځي او د غلا او د حساب کتاب پرسته چې دا ډېرې دي به کوم زور واکې دي مثال دلته د پوسټو کمانډانان چې د بے ځای خلک وزنه د ځای ظلم او زیاتای کوي غلا کوي بے ځای ځای او خلک ډېر د رحم دی ورته یې باید موږ د افغانان د اړیل د چې دا خلک زړه تر زړه دند لري کې او ځکه چې دا خلک ډېر په ځاپ کړی دی او ډېر
ټول دي دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاذ څومره استاذ دا غږ تر حکومت رسولې ته نور چارواکو خلکو رسولې دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاذ په نظر
او خپل مشران مونږ ته لیدي اشرف غنی سره موږ غوښتل لیدي دلته موږ غوښتل لیدي او هغه د خلک د زور بس له ځای ځای دلته مړیو کې کښا سره پیسې لږه سره نور څه کومې څنګه دي بس هغه وو کې بس د څو پاملرنه او هغه ورته کوي پوسې په لسوالي کې په
او که د خزو وضعیت تراشو د چز مونږ ملمنه د دوغو موضوعات او اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مختوړي الته د خزو وضعیت څنګه د دلته مرکز کې حکومت هڅه کوي د څرنګ راوړی کنه ارڅ د پخ پشان دي
ولا الته د غسی هم د پخ پشان دي هم دلته به خې د شوز او هغه ته به خې کومه پام لرونه کوم جديد هم ملانه د سيورته
ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي د مخکې خزي خبرونه لړۍ او درته کوم ستونزې تاسو شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کیږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکنه ده تاسو پښتني مشکل خو اخست ان شاء الله خو له بل اردن کې اخلو بیا تاسو ترازو بل اردن کې ته ورزو رامین کاکړ به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم
و علیکم السلام ځان معرفي کړور بلې
عبد الله د لوګر د ولایتنه
عبد الله ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب له تاسو نه محترم ملمنونه مننه کو
د مخکې خزي دا لړۍ خو اورې نن را سره غزنی
څخه اور د موږ د موږ نظر د موږ سیستم رستنج یا راي جاتو یا پیدا کیږي دا ټول د حکومت کسانو له خوا څخه پیدا کیږي حتی دا د خزو ته تاریخ د خواله هم د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر په دې اړه باندې پوښه هم ډېر انتقادون شوې دي
سردار کنه باید دغه حکومتي کسان یا حکومت حکومتي کسان باید دا ول ځانونه اصلاح کړي دا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کولی دي بيسي
خبره چې د اصلاح شو نو عبد الله فرزند دا ډول مرمنې لکه د مرمن شفیقه نورسخیل پتیر چاغوې د مشرانو جرګې مشرانو جرګې کې د خزو اړوند چارې په مخ تاوړي دوی څه کولې شي د اصلاح لپاره تاسو په نظر باندې
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت او شرعي نظام چې نو دا ټول ستونزې ختمیږي
او مهرباني تاسو پختنه مون نظر وخت بالکل خیر اوسه عبد الله له لوګرنه بل اردن کی تورزو تاسو خدا نوٹ کوی ان شاء الله او مهرباني خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني خبري کوي
بله
او مهرباني را سره وصل یی د مخکې کی خزي خبرونه لازم دی راډیو خبري
تشکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ول منو ته ګورم نو مشکلات خوشته دي زما خد وکیل صاحب نه یو پختنه او دغه نظر وصل شری کوم ایوا می اسباد ما پهونه شروع کیږي د یک دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوي او د هموسنه آمادګي ورته ونیسین تذکیره ورته واخلي نو پور ورته واخلي نو سټیشنری کتابونه یو کمپاین ترسره کړی ترسو د دې لکه دې غاښ سیر ترسیږي دې غاښ په خلکو باندې تاثیر کړی
تاسو څنګه تاثیر کوي خپل تاسو چې د یو لری پرتی سیمې څخه زنګ وه او دا ډول نظر خپروي د خپل ډیر زیات اغیز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرس څخه وي دا به درته وي ډیر مننه اما دوی هڅه ته تر دې د مې چې څکړي دي فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشو تاسو په نظر کافی دي
ګوره نظر مشکلات د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما نه ز د سنان چې نو چیز نه بولم خو یعنی په هیڅ ماته حساب ځکه دې هیڅ سناوي یو تر حنه لري دوی باید یو سامان ته کی تر حل جوړ کړی د دولت لپاره په دولت فشار اوړي هغه څوک چې د دولت مخالفت کړی په هغه باندې فشار اوړي نور په استما باندې فشار مثبت کوو تر سره کریم یعنی هغه یو د مالی نه نیولې یعنی د چې خلک تحصیل ته اقتصاد ته کورنۍ ته او تخوالی ته دی باید قانون جوړ کړي دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي دی څو قانون نه جوړ کړي یو دا مثلا د ودونو کې ډیر مصرف شي دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه په اړه باندې ټول خلک لاړ شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالی په حق را باندې یا د تاریخوالي په حق را باندې آیا راوتلی دی یو زری دی نه دی راځي میډیا کې سینیر ته ځنې خبرې کوي ځنې ساسه وکړي او دا راځي مو ته خو په هیڅ کولی خو بیا هم تر واده ځنې کورونه شوی دي
کوم ځنې د اړیکې نیول نوم دې څه وو
او بس نوم منصور مجاب دی زین جوړول مرکز مسول د کابل څخه امریکا
نیولې ډیر په خیر راغله منصور خان ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه دا چې دوی د پرمختګ وایي او پوړاندې د ټول سن سره اشاره وکړه خیر استا سول نیک نظر نه درته ووي چې څه شوی دی څه کیږي اولې یا د هڅو رنگ نه دراوړي پوړاندې ستونزې دي خدای چې نن مرختیار سره وایو بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغله ستړي مشه مهرباني دا وخت سره سره
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو لپاره لر سره اوریدل ان شاء الله آشنا خوې سره.
بله
بله سره. زنده معرفي کړو نور.
خادم لنګرهار څخه خاص او تاسو ملمنو سلامونه.
خیر اوسې مهرباني وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه راځي آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي د خلکو وکالت کوي؟ آیا کله دا چې تاسو کلی چې اچا تاسو په انتخاباتو کې اغه وټونه درکړي دي د هغه خلکو خبرې مې ودی چې تاسو غوښتنې څه دي او چې تار یې څه څه واړیا د خلکو دغه خپل دغه رائے ځانته دی بعد د غیر معلومه کړي کنه د معلومه کړي
نن ورځې مېمنه خو زمونږ سره انتصابي سناتور ده هغه لو جملې څخه چې جمهوریت معرفي کوي سنا مجلس ته اما استاد ده اندېخنه خورا پر ځای ده پراتونکو خبرونه کې به مونږ د ولسی جرګې څخه هم داسې استاد ولرو چې هغه استاسو پرای باندې تر دې ادرس ځان رسوي به استاسو پوښتنه کوي نه کوي هغه سره به مخه خبرې کوي ان شاء الله اما د دې په تاسو نور پوښتنه لري کنه کوم ځای کې دا کار کې ویلا باید څه وشي تاسو په نظر باندې دا څومره واقعي شي څنګه راوړي
خپل نظر مې دار سر شي دا هغه دغه کوم د عدالتي تکیږي یا د ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغه د رئیس جمهور امرونه حکومتونه نه مني او قانون تر خپل لاندې کوي دوی باید دې په اړه کې څه پاتې نشي خپل आवाज باید چې
خپل وړاندیزمو دوی به درته وایي چې څه کوي په داس حالاتو کې ډیر مننه تر دې د مدرنو اوردونکو ساسو لاړی کو نه مننه پښتني مو چې مترا کړې وړاندیزونه او نظرونه مرا سره شریک کړو مننه وړاندې په خبرونه کې را سره ګډون کولای شي شمیرې مو دي 0999 شل 15 13 40 بل شمیره ده 0999 پنځه پنځه په دې خبرونه په دې شمیرو کول شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي. د مخکې خزې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي رادیو څخه زما یوسف زدران قربتو په ژوندۍ بڼه خبريږي. تر دې د مچ کوم پښتنې د اردوونکو نظرونه کاوه دراشو
ډیره مننه له محترم ورونو سره چې اړیکه ونیول او خپل اندزرو درد له موږ سره شریک. البته لومړی پښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه ولا وبخې په دې بخنې سره د پکتیکا ولایت څخه د مغرور څخه
د پردا وړاندې سي درلوده.
بله چې شو خوانځي کې مشکلات ستغلا وستو نه پیغام چې د دغه مسایل مطرح کړل. طبعا بدبختانه په د پښتنو مشته په سیمو کې موږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو. زه هم د داسې ولایت يم چې تقریبا دغه کډر ټایم چې د 15-14 کال کې په دې ولسوالۍ کې جنگونه دي، ناامنی ده، د نجونو مکتبونه باور وکړي موږ په اکثره ولسوالۍ کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي. دا هم د ناامنیو په وجه باندې ده. طبعا داسې ستونزې شته سره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ موږ واورو له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازای به نه وي چې د خپل معکل غږ نه رسولای
یا
د کار نه وي کړی. اما دا چې چون عملی جنبه نیسی دغه سل په سلو کې نسم ورته ویلی واقعیت به سره وایو. بعضی وخت مشکلاتونه سته، هغه څه چې د خلکو تمه امید هغه نه پر ځای کیږي. په دغه حساب باندې نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
درنه پاتې خو داسې شکایتونه چې کیږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د وادو مراسمو لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي.
بله قانون پاسو هم پکې وکړلې خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي. دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارف د دې لپاره قانون نه ده،
تاسو په خپل ځان بیا عملي کوئ دا قوانین. ځکه که تاسو خپل اولاد واده او هغه ته څه ډول واده جوړوئ
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل وسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرر کېدل تبن ما په ما شکل وای
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه.
بله اتمان تبن چې دغه مسایل ته په جدي پام لرنه
و ودونه چلی دل کیږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغه ډیر په دم دم سره واده کوي. یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نه لکیږي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خداسي کار کوي چړوي لبل خبر ته به داس چکیږي.
ولی نه دا خو هغه څه دي چې باید به لغون پښتنه اوسي څو څه داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې او عمل کوي. ستاسو په خبره باندې چې ډیر شاندار ودونه نیسي په ډیرو غذافو مصرفو باندې خو دا باندې زه څه ووایم.
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی، ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو؟
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی. او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله. ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله، هغه خو هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو. تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ، څومره د خلکو رایې نظر ته ګورئ؟
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي، هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي، موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یې کوو. یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري. طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
ډېر به سیاسي موضوعات ته نه ځو. نور اردوونکو پښتنې خو پاتې نه دي، تاسو هم نوټ کړی دي که څه ویل غواړئ.
دغه ورور چې د ننګرهار له ولایته ویل چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو په رایه راځئ ګرچې که زه انتصابي سناتوره
هم یم. ځواب نه و؟
نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي. دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیغو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وای چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استاد نه یو د خلکو ستون زم نه دی اوریدلی همیشه خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستون زم اوریدلی دي
دوی سره مو ستون زو ته رسیدګي کوي خو خيږي مو چې ول د موضوعات و چېړي
سنځي خو ډیر دي له هر هر خې خوغه سنځي چې زیاتره دي خو سنځي دي چې خپل ماویل چې په کمیسون کې څه کارام کوم
په ډیر موضوعات تاسو ته راځي کی
بلې د خو پروند ها نور سنځي هم په هر ارسه کې چې کله چې څوک راته مراجعه وکي تر هغه هدا چې د موږ امکانات او کور سره خپل یالیزل کوو او د دې سنځو ته رسیدګي
او دا خو تاسو مسولیت هم یو ډول جوړیږي ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او میرمنو ته مو د تعلیم یا لاس د کړو زمینې برابرې کړې چې طبعاً خورا زیات اغیز به لري له دې وراخوا نور داسې واړ واړ کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا وزارت سره څو د خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلې ما د خپل کلینیکونه ولسوالو کې چې د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي ستونزې لري د البته د ځان په خپل ولایت پورې تنه محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټول خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قوم له هر ټبره چې اوسي زه له دوی سره ان شاء الله همیشه د دوی په درد کې خپل ځان شریک بللای دا له دوی سره می منډه کړې دي لدې د دې ستونزې مې اوریدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویل چې یو زنګ جنگ زپلې دا جنگونه پکې دي نه امنیسته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسي ولري متاسفانه نه لري او بل موضوع چې د مونږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډیر لیزل وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه صوفي څلويک فساد کاری وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کارم د سپات سو ته د حادثې مکلا چې په تدارکاتو په جلسه کې رئیس جمهور سره ولیدل هلته می دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغه موضوعات مونږ ته تیر پنځم بزنی شکایتونه هم را رسیدلی او مونږ یو بل خبرونه لرو دی یو کلی زرغونو ډراما او پسې ټولنیزو دغه موضوعات باندې بحث چې د افغانستان له بیلابلو سیمو ته نظرونو پیغامونه راځي هغه پنځم به دولس نیمه بجې خبريږي پغه به په خبرونه کې بحث کوو البته د اړوند کسانو سره تاسو یې تو کلونو رئیس دلته فعالیت کوي طبعا مادي او امتیازات به هم لګ ډیر وی یا بنوي که تاسو خپل خدمت وکړی فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونه ته وایي مخ نه کوي تاسو
د دې ورور ډیر ښه وړاندیز وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعده وي طبعا ولی څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې اداقل خپل خلکو ته یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي مونږ مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مسات چې دي چې په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړي دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالیو کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایي چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالیو کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې د خلکو سره کومک مرسته وسی هغه خویندیم چې اقتصادي وضعیت خراب ده چې له دوی نه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خود کفا شي
دوی له چې تاسو دا هڅې رنګ راوړي او بلخره د ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصرفیتونو هڅو او تبند دا تشویشونه هم ایجاد وي لزان سره تاسو دومره موکلینو ته کراسیږي د خلکو ستونزې دی واد ستونزې ته کورنی ژوند باندې مو اخیزه کړی دی دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاونده د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ماته دغه زمینه سازی کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګم ما وروسته چې د وروسته د واده نه دا نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و
یو څه ډیر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس ستاسو ته شاله او نو ډیر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نورسخیل را سره در نوردون په خبرونه کې په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه در نوردون کول تاسو نه مننه په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکه را سره ونیولې نظرونه او پیغامونه مر سره شریک کړل د خبرونه دلته پایت رسیدي خدای پامن
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000243 او یا هم 0040022 1415